نوري صاحب خوش آمدین.
بله فرشته نگاه تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په د کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه به د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشهور ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه ناحیه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شوي وو چې شفخانه ته د انتقال نه وروسته اکثریت بیرته خارج شوي دي.
په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی، خو وسله وال طالبان او د داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. دغه راز یو بل نوی خبر مو چې همدا اوس ترلاسه کړ، د زابر په مرکز قلات ښار کې هم موټر بم چاودنه شوې. د ملي امنیت قرارګاه ته دغه حمله نږدې شوې ده. وروسته به په دې اړه له خپل خبریال څخه نور تفصیل واورو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامداره سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه پر ټلیفون خبرې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دي چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی موغیرینی ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ځانګړی اهمیت ورته لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیل زاد وروسته له هغې احضار کړ چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد به نن سهار د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیز ویلز چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا اچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلوت انګل په یو بیان کې وویل: ما غوره بلله چې خلیل زاد سره په خلاصه غونډه کې واور خبرې وکړم او ترې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه: دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت سره د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپل د څارنې دنده سرته ورسوو. د استاد جرګې د سپتمبر په 12مه درې ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د نه پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یو موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون چهارشنبه خبرلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاحکار هم په خوا کې و، لس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلان ته وویل موږ به ډیر اغیزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به پر روانو 8 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو د یو کروز مزایلو ټوټې خبر اعلان ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خو ایران دغه هم په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي او حوثي اغیانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاحکار نومولی دی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار په توګه ګمارل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاحکار له چوکۍ لرې کړ او د اروپایي پارلمان غړو پرون الکسی ناوالنی د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت له سترو منتقدانو دی او په هغه هیواد کې له اداري فساد سره مبارزه کوي. خبرونه ملازه دی لډو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړي به هم ولولې دی. ازادي لډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي لډو ټکی اورګ یا ازادي لډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په زابل کې د نننۍ موټر بم چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرې د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدی شي؟ د انتخاباتو چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
په خونځیو کې د انتخاباتي توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې اړه هم راپور لرو. دغه راز په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سعودي عربستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې ایران د خپلو د تیلو د تاسیساتو په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم هیروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او واضح اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د زابل په مرکز قلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې. د سیمه ایز خبریال د ازادي راډیو صادق رښتینی همدا شپه را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا حمله کله شوې ده او تر اوسه تلفات لري کنه؟
نوري صاحب تاسو ته سلام. بلې نن سهار شاوخوا اووه بجې د زابل په مرکز کلات ښار کې د ملي امنیت پر قرارګاه موټر بم حمله شوې ده. د چاودنې پر مهال له ملي امنیت سره نږدې د زابل ولایتي روغتون ته هم ډېر زیان رسېدلی دی او ویل کېږي چې په بشپړه توګه له منځه تللی. ما څو شېبې مخکې د زابل د والي د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټپیان شخصي روغتون ته انتقال شوي دي او دغه راز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته ډېر ناروغان او مړي لېږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه روغتون ته اووه مړي او شاوخوا اووه شپېته ټپیان راوړل شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شوو او ټپیانو کې تر ډېره د زابل د ولایتي روغتون کارکوونکي او ډاکټران شامل دي. او باید ووایي چې چاودنه ډېره درنه وه او تر لیرو ساحو یې ږغ اورېدل شوی. دغه راز تر ډېره کورونو دوکانونو او دفترونو ته هم زیان رسېدلی او شوي دي. البته د برید مسؤلیت وسله والو طالبان دي او د ګونو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
ندي ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه؟ انتحاري چاودنه وه او که بل؟
تر اوسه ویل کېږي چې موټر بم چاودنه وه، احتمالا ممکن دا یو ځان وژونکې حمله هم وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې څه ډول د څه ډول موټر څخه استفاده شوې.
په وروستیو کې جلال آباد، کابل او دغه راز د پروان مرکز چارکار د څو چاودنو شاهدو. په پروان کې د انتخاباتي کمپاین ته نږدې چاودنه شوې و. دغه راز په جلال آباد کې هم پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې نن خو به کوم غونډه د کاندیدانو لخوا کمپاینی غونډه نه وه پلان شوې په زابل کې؟
تر اوسه داسې راپورونه نه و ترلاسه شوي چې بلکې دي د کمپاین کومه غونډه وه. البته دغه ساحه چې چاودنه رامنځته شوې ده تر دې مخکې هم دلته د کمپاین کومه غونډه نه وه جوړه.
بله صادق رښتینی، له تاسو نه مننه. بیا به هم دلته تاسو سره تماس ونیسو او د دغې چاودنې وروستي جزئیات بله اوریدونکو سره شریک کړئ. لکه قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، د زابل په مرکز کلات ښار کې موټر بم چاودنه شوې، د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې شوې ده. لکه څنګه چې مو واورېدل، اووه کسان تر اوسه پورې د اووه کسانو د وژل کېدو ویل شوي او شاوخوا اووه شپېته نورو هم د ټپي کېدو. ډېر لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، مرګ ژوبله د ولایتي روغتون کارکوونکو ته چې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې و رسېدلې ده. مسؤلیت هم وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی. پرون جلال آباد هم د یوې چاودنې او د یوې حملې شاهد و. البته د جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش په مرکز باندې په حمله کې څلور کسان وژل شول، دوه پولیس او دوه ملکي وګړي. او دغه راز د ننګرهار د والي په وینا درې بریدکوونکو لاس درلود چې درې واړه هم وژل شوي. تر اوسه پورې د هغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. دغه حملې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت سره د اندېښنو تر څنګ د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم په دې وروستیو کې غوښتنې او دغه راز اندېښنې رابرسېره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی هم حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن شي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافې او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی راډیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواوو همکارۍ ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې دوی فشار ته نه تسلیمیږي، په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا له تعهدات په امان کې پاتې کیږي او پر کار دی قوانین مطابق ترسره کوي. نوماندان دي پلویان او دي خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېل ترس بېل ډار او ویره سره په دغه پروسه کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه د دخل خواهی په دغه پروسه کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواوو چې وسلوال طالبان هم په کې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویلي چې انتخابات یو جالي پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د روانو ولسمشرۍ د انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي منډو تر لوپ وروستیو ورځو کې د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه هم جدي پړاو ته رسیدلي. و ورځې مخکې لدی چې دغه انتخاباتي کمپاینونه امپای ته ورسیږي، پنځو کاندیدانو په کابل او هرات کې پرون غونډې درلودې. دغه کاندیدانو تر ډیره پر خپلو سیالانو باندې تورونه پورې کړل. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ د ټاکنیزو منډو ترډو په درشل کې د کمپاینی غونډو بازار هم تود شوی. د ولسمشرۍ نوماندان د خپلو سترو غونډو په ترسره کولو سره غواړي د خپلو سیالانو پر وړاندې خپل ځانونه پر نفوذ وښيي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل په یوه کمپاینی غونډه کې که څه هم حکومت په خپلو چارو کې په بېغورۍ تورنوي، خو خلک د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره رابولي او ټاکنې یو ښه فرصت ګڼي.
انتخابات ریاست جمهوری پیشیرویه باید به یک فرصت تبدیل
کنید. دیوی منگ راتون که ولسمشه تاکنه پیو فرصت بدلو و گروه چه چمره کسان راتون که ولسمشه تاکنه در افغانستان در خلق گلو پارا پیویستون زی بدلوی.
لوزده یا انتخابات شش میزانه به یک چالش برای مردم افغانستان تبدیل کنند، به یک بحران تبدیل کنند.
گلبودین حکمتیار ولسمشرۍ ټاکنو ته بل نوماند. هغه په هرات ولایت کې خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو بحرانونو د حل یوازنۍ لاره رڼې او سرتاسري ټاکنې دي.
رای حل آسان و یگانی بحران افغانستان رفتن به انتخابات
شه. د افغانستان د ستونزو د حل یوازنۍ د حل لاره سرتاسري ټاکنې دي. د خلکو رایو ته احترام او د قدر په سترګه ورته کتل له درغلیو څخه مخنیوي هغه څه دي چې ټول پرې باور لري. له بلې خوا یو شمېر نوماندان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورته وخت کې د دولت جوړونې ټیم مشر له دولتي امکاناتو څخه په استفادې تورنوي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په جوزجان ولایت کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې د دولت جوړونې ټیم مشر په کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي.
از تیمی که خود حریف ما و شما می دانه و حریف به این خاطر می دانه که از امکانات دولتی
دوی هغه ټیم چې خپل ځان زموږ د ټیم سیال بولی هغه په دې دلیل ځان سیال بولی چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. هغه ټیم چې برنامه نه لري او کلری هم نو ملت لپاره توکم زیګون کده. همدومره تاسو ته وایم چې وضعیت ښه نه دی.
مصیبت بار تمام شده به مردم افغانستان. همه قره خدمت تان میگم که وضعیت از اون تیم خوب نیست.
دلته په کابل کې د ملي وفاق ټاکنیز ټیم مشر احمد ولی مسعود هم خپل پلویانو ته پیوی غونډه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم مشر په دې تورن کړ چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده کوي. ښاغلی مسعود وایي چې د دولت جوړونې ټیم لخوا چې کومې ناستې ترسره کیږي هغه ټول په دولتي امکاناتو جوړیږي.
تا هنوز آقای اشرف غنی قطعا معتقد
دی دوی پر ښاغلی غنی تر دا مهاله باور نشي کېدی چې هغه د رڼو ټاکنو ته ژمن وي. تاسو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې غونډې ګورئ دا د دولتي امکاناتو له برکته کوي. دا ټول په دولتي تیارو د بیت المال له پیسو څخه کیږي.
ای با تیارات دولتي میشه، ای با پول بیت المال میشه.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی کمپاینی غونډې ته د ټولو اندېښنو او تورونو ته داسې ځواب وایي.
نو څنګه کماته څوک بدرد وایي اما جواب ډیر ساده ده. السلام علیکم. سلام سلام هغه باندې چې نه پیږي څخه وبد څه دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکي نه ورځو پورې د ولسمشرۍ ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي او ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماندان حق لري چې یوازې وو ورځې نور هم خپلو منډو ته روډو ته ادامه ورکړي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د خراز له خوندیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکو کورنۍ او ښوونکي ډیر اندېښمن کړي دي. وسلوال طالبانو هم چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښي کړی دی. په یوې نوې خبر پاڼه کې د رای اچونې پر مرکزونو هم د بریدونو ویلې دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو زیاتېدو مسلې ته ډېر پام اوښتی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
ګارډین په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسله راخیستې ده. د برېټانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سېشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر اونۍ وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګارډین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې. د ورځپاڼې په باور ښاغلی غني چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بله ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشرۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2009 کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د غاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان په دې سترګه ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنۍ په لور نه درومي. په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خپرونه بیا د افغانستان په اړه په خپرې کړې مقاله کې لیکي، امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خپرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو شاوخوا یو لک پوځانو هم ونه کړای شوی چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي، د متحد ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي ژغورلی. سرچینې، ځواک، د ترهګرو ډلو څارنه، د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحد ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلاند ښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران د ایقو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي او د یمن حوثي هغیانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. جزئیات فرشته جلال زی پر راپورټ کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبریالان ته وویل چې اتلس بی پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورتوغول شوي دي. ترکیه المالکی وویل
د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبریالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حملې نشي کولای. ترکیه المالکی ویل دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو تر توان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداری هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبریالانو ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټویټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بی پیلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځایه ورتوغول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
تاسو له پیغامونو
لیاقت افغان له کومل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرې په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تزره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخرین سم ارادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه د ننګرهار ولایت د لالګور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولې. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده، خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورس په ورځ راکمیږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان د کلاس په دیلونو قانون کې چې همدارنګه خارجي ممالکو ته تګ راتګ کوي، په دې شلو خبرو کې څوک لیوانو خلل، څوک جناورو خلل، تو
دا استاسو سو پیغامونه په افغانستان کې اتنی می بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د زابل په مرکز قلات کې د ملي امنیت قرارګاه ته نږدې په موټر بم چاودنه کې تر اوسه پورې چارواکو د اوو کسانو د وژل کېدو او نږدې اویا تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دا حمله نن سهار اوو بجې شوې. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په مسلې ټینګار کړی او ویلي چې دا مسله دوامدار سولې د سولې ټینګښت ته لار هواروي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي او له طالبانو سره د خبرو د ترسره کړو خبرو او دغه راز د سولې د پلان په اړه به هغوی د دې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزي اسمبلۍ د غړو عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به نوي بندیزونه ولګول شي. ازادي رادیو او وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرېدو ته چمتو دي. خو له هغه مخکې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه هغو اندېښنو ته چې په د ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو پر سر راپورته شوي دي یو راپور رااخلو. له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار اخیستل هغه څه دي چې زده کوونکي د هغوی کورنۍ او ښوونکي ډېر اندېښمن کړي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي وایي نه غواړي ماشومان په دې ډول وضعیت کې ښوونځیو ته لاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
له ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېر برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی. د وی کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رای اچونې مرکزونو په توګه استفاده کېږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کېږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رای اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان کڅه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رای اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نوم عباسین د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي
هغه وزت ځان دښنه لرم. که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې لټول خوونکو د پوهنې وزارت له کارکونکو د مدرسې له خوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې